د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د غوايي اساور 15 د اپریل 15مه، د روژې مبارکې میاشتې 24مه. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دوحه کې د قطر د صدر اعظم لمرستیال او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره وکتل. په دې اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلي چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو ټکو خبرې وسوې چې دواړه خواوی لانی دی ورباندې سلاسوي. دواړو لورو ژمنه کړې چې د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه په ګډه کار کوي چې د هوایي ډګرونو فعالېدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړې چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار پاتې دي. د سفارت په خبر پاڼې کې نن راغلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار افغانان د اپریل تر 9مې د تذکرې په وسیله افغانستان ته سفر کولی سي. د راپورونو پر اساس دمګړې په پاکستان کې ګڼ افغانان ایسار پاتې دي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د دوی د ستنېدو مخه نیسي. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وی په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بي سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر حساب کې لیکلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خوړه نه لري. د ملګری ملتونو دغه ادارې غوښتنه کړې ده چې افغانان باید هیر نه کړای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته سفر وکړ. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي. روټرز خبری ایجنس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړ پوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه وکړه. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیې له کله چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی، له کله چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنګي وړتیاوې اغېزمنې کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې یو ساعت خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای شئ. که څه هم د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی، طالبان وایي چې دغه ډله ځپل سوي ده.
په مسجد کې او چاودنه په مکتب کې ماین غورځول او دغه په ګلدان کې بم کېښودل د خپل د ماتو د کمزوري علامه.
د ازادي راډیو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د روژې له پیله په بېلابېلو پیښو کې تر 1500 زیات ملکیان وژل سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي تذکره لرونکي افغانان کولی سي د اپریل تر 9مې خپل هیواد ته ستانه سي. ګڼ کسان په دواړو لوریو کې راګیر پاتې دي.
ټول ګیر دي، مورم ګیر دي، ورورم ګیر دي، ټول ګیر دي، ورندار هم ګیر دي. مخوا راځي تورغم پور دي، بیګش پی تیرې بیرته واپس جلال آباد ته ځي.
په فرانسې کې د ولسمشری انتخابات هم تعقیبوي چې ایمانوئل ماکرون یو بیا ګټونکی اعلان شوی دی. د خبرونې دوی منیمایي کې د لوبلو میدان او تاندې څنګه ونیز پروګرامونه خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. که څه هم د داعش خراسان څنګه په مزار شریف کې د خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې سته، د طالبانو حکومت بیا وایي چې دغه افراطي ډله تر ډیره ځپل سوې ده. د طالبانو یو ویان دا خبره داسې مهال کوي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې د شیوګانو پر یوه جومات د داعش ډلې لخوا په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سول او نوي نور ټپیان سول. د دې ترڅنګ هم د تیر اونۍ په کابل، کندز او ځینو نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې، بریدونه او چاودنې وسوې چې د ځینو مسؤلیت چا نه دی منلی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې له روسیو څو خونړیو بریدونو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان یو مقام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش ډله په دغه هیواد کې جدي ګواښ وګڼي. خو طالبان په ټینګار سره وایي چې دا ډله یې ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نو بیل شکه چې داعش مات سوی او له پښو غورځېدلی. خو په مسجد کې او چاودنه په مکتب کې ماین غورځول او دغه په ګلدان کې بم کېښودل د خپل د ماتې او د کمزوري علامه ده. داعش په هیڅ کې کوم جبهه نه لري، کوم حضور نه لري، کوم ثبوت یې نشته.
ښاغلی مجاهد مخکې هم په څو ځلي دا خبره ازادي راډیو ته کړې وه، خو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې له خونړیو بریدونو او چاودنو وروسته چې په مزار شریف ښار کې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان ومنه، د دغې ډلې د فعالیت په اړه بیا اندېښنې پیدا شوې. له دې برید وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش په افغانستان کې د یو جدي ګواښ په توګه په پام کې ونیسي. مخکې بیا د امریکا د مرکزي قمندانۍ د قمندان جنرال فرانک میکنزی په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړې وه. په مزار شریف ښار کې د پنجشنبې د ورځې چاودنه چې د شیعهګانو پر یو جومات وشوه، لږ تر لږه 1 کسان پکې وژل شول او 9 تنه نور ټپیان شوه. وروسته طالب چارواکو وویل چې د دې برید تر هکوونکی عبدالحمید سنگریار مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې د خراسان څانګې والی نیولی دی. د دې ترڅنګ همدا تیره اونۍ په کابل، کندز او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د نامنۍ پیښې، بریدونه او چاودنې شوي چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی.
که څه هم د داعش خراسان څانګې په مزار شریف کې د خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې سته، د طالبانو حکومت بیا وایي چې دغه افراطي ډله تر ډېره ځپل شوې ده. د پوځي مسایلو له تحلیلګر محمد رادمنش څخه مې پوښتنه وکړه چې آیا داعش ډله واقعا ځپل شوې؟
ډېر عالي ده، چې د منځه تللې دی. عملا موږ په افغانستان کې وینو چې وضعیت ورځ تر بلې په خطر کې دی او تعدیدات رامنځته کېږي او هر ورځ د خلکو تلفات رامنځته کېږي. نو دا معلومه ده چې په افغانستان کې ځینې تروریستي ډلې چې د تاجکستان، ازبکستان او چین او همدارنګه د پاکستان د طالبانو له طرفه دلته رامنځته کېږي، د تشویش وړ دی.
که څه هم په کور دننه د طالبانو په وړاندې نارضایتي په زیاتېدو ده، د داعش ډلې د فعالیت په اړه د سیمې هیوادونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې تر څنګ تېر حکومت په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې د څه باندې 10 افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښولې وه. څه فکر کوئ چې دغه نورې ډلې اوس هم فعال دي او کوم ګواښ پېښولی سي؟
په افغانستان کې 2 ګروپونه دي چې اوس هم فعال ده. خپل تحریک طالبان پکې پوهیږو چې دلته په افغانستان کې تروریستي ډلې ډېر زیات دی. مخکې تاسو په خوست کې په کونړ کې تاسو ولیدل چې د پاکستان له طرفه نه بمبارد شول. بمباردونه دا شخړې چې په نیمروز او هرات سرحداتو کې رامنځته شوې ده، معنا یې دا ده چې په افغانستان کې تعدیدات اوس هم شته او دا خبره چې طالبان کې افغانستان کې د داعش ډلې د منځه تلې دا فکر کوم چې دا معنا یې چې دوی خپله دا مسایل رامنځته کړي، لکه چې دوی په وزارت داخله په قرارګاه کې یو انتحاري کنداک رامنځته کړی دی او دا انتحاري کنداک د څه دپاره په یو کشور یا په یو هیواد کې چې یو نظام دغسې خبرې کوي، دا معلومدار ده چې دوی په دا مسایلو کې تل ثابتېږي. دغه ډلې چې اوس په افغانستان کې په نامه د استشهادي او انتحاري کنداک دي، په دغسې مسایل پلان کوي او اجراکي له ورایه ښکاري چې په افغانستان کې هم تروریستي ډلې دي او هم د طالبانو ځینې ګروپونه په افغانستان کې خپله دغسې مسایل یا دغسې شخړې رامنځته کوي.
ډیره مننه. د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو سره د سبسویو شمیرو او راپورونو له مخې د روژې میاشتې له پیله په افغانستان کې په بېلابېلو پیښو کې له 115 زیات ملکیان وژل سوي او تر 283 زیات نور ټپیان سوي دي.
د خپل ځوان ورور د وزل کېدو کیسه کوي. د علي اصغر سروري ورور محمد حسین سروري 33 کلن و چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې په یو جومات کې په 14 کې ووزل سه.
د جومات مخې ته یو وړه غرفه درلوده. د خلکو موبایلونه یې جوړول. له هماغه کوچني کاروبار یې خپلې کورنۍ ته حلاله روزي ګټله. تل به یې په جماعت لمونځ کاوه. په هغه ورځ چې جومات ته ولاړ نور یې موږ غږ وانه اورېده.
علي اصغر وایي محمد حسین یو 15 کلن زوی درلود او یوه میاشت وروسته به یې په کور کې بل ماشوم هم پیدا سي چې له پلارنۍ مینې به بې برخې وي. تېره پنجشنبه د غوایي میاشتې په لومړۍ نیټه په مزار شریف ښار کې د شیعه وګړو په یو جومات کې د لمانځه پر مهال په 14 کې د محمد حسین په ګډون 113 تنه ووژل شول او 90 نور ټپیان شول. د دې پیښې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د دې پیښې په ګډون په روزه میاشت کې په بېلابېلو نورو پیښو کې هم ډېر شمېر ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. ازادي راډیو سره د ثبت شویو شمیرو او راپورونو له مخې د روزي میاشتې له لومړۍ ورځې تر 40مه په افغانستان کې پر عامو خلکو چاودنو، بریدونو، بمباریو او مخامخ ډزو کې له 115 زیات ملکیان وژل شوي او تر 288 زیات ټپیان شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې له هرې پیښې وروسته د طالبانو حکومت او د پیښو په سیمو کې رسمي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي او ازادي راډیو یې په اړه وخت په وخت راپورونه ورکړي دي. د یادونې وړ ده چې په دې شمېرو کې پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستان د پوځ له لوري په هوایي بمباریو کې هم تر 14 ملکیان وژل شوي او 21 نور ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دغه شان هغه پیښې هم پکې شاملې دي چې په خپل د طالبانو لخوا خلک پکې وژل شوي چې وروسته د دوی د چارواکو لخوا تیروتنه ګڼل شوي یا یې په اړه د څېړنو ویل شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ازادي راډیو د خبریالانو له فلم پاتې شمېر هم که موجود وي شریک کړو. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان مرستندویه ادارې یونما د رسنیو برخې او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسولینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی دا تاییدوي چې په بیلابیلو پیښو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي، خو خلکو ته د دوی د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
ولسته د امنیت د ټینګېدو پوره اطمینان ورکوو. موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ کوښښ کوي او هڅه کوي تر څو د هیوادوالو امنیت وساتي.
طالبان وړاندې هم د خپل حکومت د پیل په ورځو کې په ټول افغانستان کې خلکو سره د امنیت د ټینګښت ژمنې کړې وې، خو په دې وروستیو کې د تیر جمهوري نظام په شان پر عامه ځایونو بریدونه زیات شوي دي چې وروستۍ هغه په کابل، کندوز، مزار شریف، ننګرهار، خوست او کونړ ولایتونو کې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبری غړی ماهر مومند د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د افغانستان اوسنی حاکم نظام د خلکو د فردي امنیت د ساتلو په برخه کې پاتې راغلی.
اخرو کې چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خلکو ژوند ته خطر پېښ شوی دی او خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، په دې معنی ده چې دغه حاکم نظام په دې کې کم راغلی دی.
د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د دغو خونړیو بریدونو په تړاو د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو او بېلابېلو نورو نړیوالو ادارو او چارواکو هم اندېښنې او غبرګونونه ښودلي دي.
په نورستان کې چارواکي وایي چې په یوه ترافیکي پیښه کې 2 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا هم د موضوع تفصیل.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو غوښتل چې د نورستان څخه کونړ ته لاړ شي، خو د واما ولسوالۍ مربوطاتو کې نن سهار موټر له سړک ښویېدلې ده.
متاسفانه دغه د کوردر نه چې واورې دغه ګاډی ښکته خطا کړی دی، په هغې کې 3 کسان په شهادت رسېدلي دي، 15 کسان زخمیان دي، 2 کسان شدید زخمیان دي. وایي زور ولسوال د احمدشاه مولوی صاحب او زور امنیه قمندان استخباراتو مدیر هم ورسره دی، اوس نوی تعین شوی دغه 3 کسان په شهادت.
حق بیان وایي چې پیښه د سړک تنګوالي او کنډو کپروالي له امله رامنځته شوې ده. د هغه په خبره چې د نورستان ډېری سړکونه کنډو کپر او تنګ دي، چې اکثر وخت پکې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
د پکتیا د څمکني ولسوالۍ قومي مخورو، دینی عالمانو او ځوانانو نن په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به د دود سوي ولور اندازه راکموي. دوی وایي چې د ولور لوړې اندازې کورنۍ له بېلابېلو ستونزو سره مخامخې کړي او ځوانان یې د ولور د ګټلو لپاره کلونه کلونه په بهرنیو هیوادونو کې مسافري ته اړ ایستلي دي. د څمکني ولسوالۍ یو مدني فعال رحمت الله هیوادمل د دې مشورتي غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د څمکني ولسوالۍ د بېلو بېلو قومونو قومي مخاورو مشرانو علماء کرامو متنافذینو د ولور پاړه په دغه غونډه کې خبري وشوې په یو واس ټول خلکو دغه وختنه د موجوده نظام څخه همدغه وچی څومره چې زر کېدل شي په دغه موضوع باندې کار وشي تر څو ځوانانو په دغه برخه کې له انحرافاتو څخه منع شوي وي او له هغې وروسته به په ډېر نږدې راتلونکي کې په دغه باندې عملي کار کېږي.
د مندخیل قومي مشر میرګل ویلي چې نظر داسې و څو د ښځې ولور 300,000 افغانۍ وي، خو مشرانو د ولسوالي مسؤولانو ته وویل په 300,000 افغانۍ نن سبا د واده لګښتونه نه پوره کیږي او په دې اړه پر پریکړه دې بیا کتنه وسی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. سپورتي پروگرام د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروگرام تاندې څنګه په څو شیبو کې به نوریاس نوري د راپورونو په بل ټولګه کې ساسو ملتیا کوي. اوس یو نړیواله مسله څېړو. د فرانسې ولسمشر وایي د خپلو خلکو د اتحاد لپاره به هڅه وکړي. ایمانویل مکرون تیره شپه د ولسمشرۍ ټاکنو له ګټلو وروسته په خپله وینا کې دې ټکي ته اشاره وکړه. مکرون که څه هم په څه باندې 50% رایو بریالی سوی، خو سیالۍ ښي اړخې توندلارې سیاستوالې څه باندې 40% رایې خپلې کړې دي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ایمانویل مکرون په تیرو شلو کلونو کې تر ژاک شیراک وروسته لومړنی ولسمشر شو چې د دویمې دورې لپاره د فرانسې جمهور رئیس ټاکل کیږي. هغه چې خپلې سیالې مارین لوپن ته ماته ورکړه، بېګا یې له ټولو فرانسویانو د مننې تر څنګ وویل د هغو خلکو اندېښنې هم ځوابوي چې مارین لوپن ته یې رایه ورکړې یا یې هیڅ رایه نه ده کارولې. مننه ګرانو ملګرو، ګرانو وطنوالو، دلته پاریس، فرانسې، ګوټ ګوټ او بهر کې له ټولو مننه. زه پوهیږم چې زموږ ګرانو هیوادوالو ښي اړخ افراطي ته رایه ورکړي. د هغوی غوسه او خفګان چې بالاخره باید شوه هغوی بل چا ته رایه ورکړي هم باید ځواب شي. دا به زما او زما د شاوخوا کسانو مسؤلیت وي. مکرون دا ژمنه هم ورکړه چې را روان 15 کاله به د تیرو 50 کلونو تکرار نه وي، بلکې د غوره 50 کلونو دوره به وي چې پکې به خلکو ته په خدماتو تمرکز ولري. ګڼو اروپایي مشرانو د ایمانویل مکرون له بریا چې د فرانسې او اروپایي ټولنې ترمنځ د نږدې اړیکو پلوی دی هرکلی کړی او هغه ته یې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په یو ټویټ کې مکرون ته مبارکي ورکړې او ویلي دي خوشحاله دی چې له هغه سره کار ته دوام ورکوي. د اروپایي پارلمان مشر تا متسولا د مکرون بیا ځلی ټاکنه د ستایلو وړ بللې او ټینګار یې کړی چې یوه پیاوړې اروپایي ټولنه یوې پیاوړې فرانسې ته اړمنه ده. د فرانسې ګڼو مخالفو ګوندونو هم مکرون ته رایه ورکړي څو د مارین لوپین د بریا مخه ونیسي. د کیڼ اړخي رادیکال ګوند مشر ژان لوک ملانشون ویلي مېرمن لوپین ماته وخوړه، فرانسې په ښکاره هغې ته د خپلې راتلونکي لور سپارلو ډاډه وکړه او دا زموږ د خلکو د یووالي لپاره ډېر ښه خبر دی. ښي اړخي افراطي سیاستواله مارین لوپین تر ډېره له اروپایي ټولنې او ناټو سره د فرانسې د اړیکو د کمولو او په دننه فرانسه کې د هغې په خبره د پراخ بدلون په لټه کې وه. هغې په دې وروستیو کې د فرانسې په کلیو ښارګوټو کې د ګڼو خلکو پام ور اړولی او څه باندې 41% رایې هم ګټلې. لوپین که څه هم خپله ماته ومنله، خو ویې ویل چې خپلې سیاسي مبارزې ته به دوام ورکوي او په جون کې به چې د فرانسې پارلماني ټاکنې کیږي د مکرون په وړاندې سیالۍ ته راووځي. اغلی لوپین په خپلو ټاکنیزو کمپاینو کې ویلي و چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو لخوا د ټکریو په سر کول منع کړي، د حلالې غوښې قصابۍ بندي او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
دا مویتای لوبیا افغان لوبغاړی فرید تایلندای د خپل ایرانی سیال په وړاندې سیالۍ ته چمتووالی نیسي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په بلخ کې د مویتای سیالۍ پیل شي چې د یو شمېر هیوادونو لوبغاړي به هم پکې برخه ولري. په دې سیالۍ کې به فرید تایلندای د خپل ایرانی سیال په وړاندې ولوبېږي. د یادونې ده چې د افغانستان د مویتای د ځوان لوبغاړي په دې وروستیو کې په نیمروز ولایت کې د ترسره شوو سیالیو په دویم پړاو کې خپل پاکستاني سیال ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتل شو. په لوګر ولایت کې د روژې په مناسبت د والیبال پیل شوی سیالۍ پای ته ورسېدي. د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دا سیالۍ چې د وري میاشتې په 24 پیل شوې وي نن د استقلال کلنګار په تلولۍ پای ته ورسېدي. د دې سیالیو پایلو به د استقلال کلنګار او پیروزي لوبډلو ترمنځ وشوه چې په پایله کې د استقلال کلنګار لوبډلې 3-0 په وړاندې مقابلې لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې 12 لوبډلو ګډون کړی وو. او د هند په غوره لیګ یا IPL سیالیو کې نن چنای سپر کینګز او پنجاب کینګز لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماقام شپږ بجې او دېرش دقیقې د ممبئی په وانکیډي لوبغالي کې پیلېږي. دواړه لوبډلې په سږني آی پی ایل کې ښه نه دي ځلېدلې. چنای په خپلو اوو لوبو کې دوه لوبې ګټلې او پنجاب هم په اوو لوبو کې درې لوبې ګټلې دي. په سږني آی پی ایل کې تر دې مخکې هم پنجاب او چنای لوبډلې سره مخامخ شوې وې چې یاد لوبه پنجاب کینګز د 450 منډو په توپیر ګټلې وه.
پر روانو لسو دقیقو کې د نوریاس نوری ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه د موزن نوریاس نوری هرکلای کوم. د طالبانو امنیتی ځواکونه چې هر ورځ له خلکو سره مخ کیږي تر اوسه ځانګړی یونیفورم نه لري چې دې مسلې یو شمېر کابل خاریان اندېښمن کړي دي. دوی وایي ډېر دغه وسله په لاس امنیتي کسان په سیمه ییزو جامو کې ګرځي چې د اصلي طالب ساتونکو او نورو هغو چې د دوی له نوم څخه په استفادې جرمونه ترسره کوي توپیر ګران کار دی.
د کابل یو شمېر اوسیدونکو چې په خبرې کلونه کېږي آرامي نه ده لیدلې وایي ورسیو کې یو شمېر کسان د طالبانو لنوم ناوړه ګټه اخلي. دوی وایي دا چې طالب نظامیان مشخص یونیفورم نه لري نو له همدې عمله د وسلوالو جرم کوونکو او د طالبانو د نظامیانو ترمنځ هیڅ توپیر نه کېږي. یو تن کابل میشته چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي د نظامیانو لپاره د یو ځانګړي یونیفورم د پیژندنې کارت او یوې مشخصې تګلارې نشتون د ناوړې ګټنې لپاره زمینه برابرولی شي.
د دې احتمال هم شته چې د دوی ځواکونه په غلاو او تښتونو کې لاس ولري. له لونګۍ او جامو سره په سړک ولاړ دي، د خلکو ټلیفون ګوري، وهل ټکول کوي. آیا دوی پولیس دي؟ که هو نو د پولیسو دنده ښاري نظم ساتي او دویم دا چې پولیس یو ځانګړی یونیفورم لري.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شوایي پولیس باید له عادي وګړو سره توپیر ولري. داسې مهال چې د طالب نظامیانو ولسي خلکو ترمنځ دا توپیر نه لیدل کیږي.
د یو غله او داسې کس ترمنځ چې ادعا کوي د خلکو امنیت ساتي توپیر نه کیږي. یو طالب هم ځان ته پولیس وایي، هم د زور ژبه کاروي. لږ تر لږه باید پولیس ځان مشخص کړي. که هر څه موږ سره کیږي وهل کیږي او یا هم نور چې هغه پولیس خو موږ وپیژنو او شکایت ترې وکړو.
خدا چې یو نظامی کس یونیفورم نه لري دا څه معنا لري؟ د مخکنی حکومت یو افغان نظامی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مخکنی حکومت کې افغانستان یو نظامی سیستم درلود. د یو سرتیری سلامت او شان د هغه په یونیفورم کې دی. دا هغه څه دي چې د یو سرتیری ډسپلین ښیي. کله دې ټولګي سره یو پوهنتون، اکاډمي او یا هم بل ځای ته دننه شو ټول راته احترام کوي چې دا یو نظامی دی.
د جمهوری نظام پر مهال یو پولیس افسر چې دی هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي د دې پاړه چې نظامی یونیفورم اغوستل د یو سرتیری لپاره څه پیغام لري ازادي راډیو ته وویل.
یو ټولګه چې نزاکتونه، ډسپلین او تګلاره په پام کې نیسي د نظافت پیژندنه ده. که نظافت مو نه لري، سلسله مراتب نه وي، نزاکت نه وي، د نظامی رتبې مشخص نه وي، داسې یو څوک خپل سری ملیشه ده.
د جمهوری نظام پر مهال د ملي دفاع وزارت د ویان مخکنی مرسیال محمد رادمنش پیوایي په هر نظام کې باید امنیتي او دفاعي ځواکونه نظامی تربیه، یونیفورم او ترخوای نظامی سلیقه ولري.
د ټولې نړۍ اردو او پولیس ځانګړی یونیفورم لري. دا یونیفورمونه د افسرانو، جنرالانو او نورو سره توپیر لري. دا په ټولنه کې مهم دی څو مشخصه شي چې د یو نظامی مسؤلیت د خلکو پر وړاندې څه دی.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد دینی وکو ته په ځواب کې وایي د دوی د نظامیانو پر یونیفورم کار روان دی.
یونیفورم د خیاطانو تر لاس لاندې دی چې راته تکمیلیږي. چې کله تکمیل شي بیا پروسه دی دغه دی پولیس او د ځینو نورو کارونو د امنیتي یو د روزنیز کار هم روان دی. دا روزنیز بهیرې هم کیږي نو هغه به بیا یونیفورم سره بیرته استفاده
مجاهد څو میاشتې وړاندې هم همدا خبره کړې وه. یو شمېر نظامیان په دې باور دي تر هغه چې د طالبانو د نظامیانو یونیفورم مشخص نشي د نورو وسلوالو غلو، انسان تښتونکو او جرم کوونکو سره به یې توپیر سخت وي او تر خوا به یې پلان شوي او غیر پلان شوي جرایم زیات شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. او اوس به هم اسمت سروان ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
سټارز اند سترایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د ماشومانو پر بد وضعیت لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي چې اوس ډیر شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ډوډۍ برابرولو مسؤلیت په غاړه لري. ورسپانه د یو ماشوم کرزی بلوچ خیل کې سخبره کړې چې نه میاشتې پخوا په لسم ټولګي کې وو. ریاضی، فیزیک، تاریخ او د ښوونځي نور مضامین یې لوستل، خو اوس کور په کور ګرځي او کاغذي دستمالونه پلوري څو د خپلې کورنۍ غړیو ته ډوډۍ پیدا کړي. د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې پر اساس د کرزی بلوچ خیل لپاره ښه ورځ هغه ده چې د نږدې $4 په ارزش سودا وپلوري، ځکه چې همدومره پیسې د کورنۍ لپاره کافي دي چې په هماغه شپه ماړه ویده شي. شپاړس کلن کرزی یو له زرګونو نورو ماشومو زده کوونکو څخه دی چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته یې ښوونځی پرې ایښی او د خپلې کورنۍ د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورله غاړې شوی دی. ورځپاڼه وایي چې په پلازمېنه کابل کې بېوزلۍ او د اوږدو کلونو جګړو بې شمېره ماشومان له زده کړو بې برخې کړي او سوالګرۍ ته اړ ایستلي دي. نن سبا د کابل په هر برخه کې د هر عمر ماشومان شکاری چې یا سوال کوي یا واړه شان پلوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویندوی عزیز الرحمن ریان وایي چې اوس په حال 5 میلیونه هلکان او 2 میلیونه ولکه نجونې ښوونځیو ته ځي، خو ورځپاڼه زیاتوي چې د ښاغلي ریان دا خبره په خپلواک ډول تاییدولی نه شي. ورځپاڼه همداراز لیکي چې په پلازمېنه کابل کې ځینې ماشومان د سهار له لورې ښوونځي ته ځي خو ماسپښین کار کوي. د آشیانه په نوم په غیر انتفاعي پروګرام کې تر 1.5 زر ډېر ماشومان د سهار له لورې درس وایي او د غرمې ډوډۍ له خوړلو وروسته کوڅو ته وځي. د دې پروګرام رئیس یوسف نوابی وایي چې شتمن خلک له هېواده وتلي او بېوزله نور هم نیستمن شوي دي. ایروشیا ریویو خبرونه بیا د داعش له لوري په افغانستان کې پر خنړیو بریدونو لیکنه خبره کړې ده. د اسلامي دولت سختریزي به توپیره افغانان وشتي. تر دې سرلیک لاندې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالي کې د جمعې په ورځ د ماشومانو په شمول د 3 تنو د وژل کېدو یادونه شوې او ویل شوې چې تر دې یوازې یو ورځ وړاندې داعشي سختریزو د 2 نورو خنړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. د امام صاحب له بریده پرته څو نورې حمله پر شیعه‌ګانو وشوې او طالبان وایي چې د مزار شریف د حمله اصلي طراح چې عبدالحمید سنگریار نومیږي نیولی دی. خبرونه وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته بمی بریدونه کم شوي خو داعش لا هم دا ډول بریدونو ته دوام ورکوي. یوریش یاریو د امام صاحب په یوه جمعات کې د جمعې د ورځې برید د 2021 کال د اګست له 15 را په دی خو چې طالبان وخت رسیدلی د کابل د هوایي ډګر تر انتحاري برید وروسته په افغانستان کې تر ټولو لوی حمله بلل ده. د کابل په هوایي ډګر کې 100 افغان ملکیان او 14 امریکایي پوځیان وژل شوي وو. ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوله سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د هم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخيدي.
سلام علیکم وسال لال، مرحبا کوم د لغمان ولایت مرکز څخه ورو دغه بشری کومکونه چې راغلي ټولو سیمو کې توزیع شو. زمونږه کله چارقلانو میږي دغه ته بشری مرستو کارکون کې نه دی راغلي. نو د اسلامي امارات واکونو څخه مې هیله ده چې دغه ته بشری مرستو مسولین راولېږي ترڅو دغه کله سروې او زمونږ خریف او بیچاره ولس دغه مرستو څخه برخمن شي. والسلام د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خونزادم لا بسم الله يم د هرات ولایت به ځای سو مهاجرونو چې تقریبا لزر زیاتو کم کور په شارک سبز او ریګریشن کې زندگی کوي. موږ ته هیڅ مؤسسات کومک نه دی کړی او اوس کله ناکله چې موږ وه دفتر ته ورزو دفتر مؤسسات موږ ته وایي چې والي صاحب پر موږ امر کړی دی چې هیڅ مؤسسات دفتر دی و دغه به ځای سو خلکو ته کومک نه ورکړي او دا هغه بی ځای سوی خلګ دي چې د غور د ولایت او د بادغیس د ولایت د فاریاب د ولایت راغلي دي او اکثر کوچان خلک دي چې زمين او زکی او هیڅ هغه کوم مالداري شه درلوشته هغه هم لاړ ورسخه په دا وچ کالوي کې او موږ نه پېرو چې ولې موږ سره والی صاحب ولې موږ سره د دفترونه ولې کومک نه کوي موږ د خلکو اقتصاد ډیر سره له خراب دی ډیر ضعیف دی دا زما ژغ دی وټوله غړی ته ورسیږي چې موږ د خلکو سره کومک وسی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دا برخه هم دومره وزن و ریاست نوری له تاسو اجازه غواړم خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ. له نوری اس نوری مننه چې د راپورونو په دې ټولګه کې تاسو ملتیا وکړه. د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونی خبرونه یو ور بیا. د طالبانو د حکومت د بهرنیو